درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکبول کی قدر منو کلی سکون کو زه پرشنا غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرک واس مې ما د ول سم ټولګي جغرافیه مزمن دی له سم لوستا کله چې تاسو ټول قدر منو کلی سکون کی بارت روغ جوړ صحت مند او سری او د صحت چا مې بون پتن قدر منو سکون کو مکله دین چې زستا ستنن مزینه ولوست بل کم د تاسو ټول خو زده کون کو سه هل لرم چې تاسو ټول په یل خپل ځان سره د ول سم ټولګي جغرافیه مزمن کتاب کتاب چا کلمونه ولري تر سو کول سی تنن مزید لوست مهم نکات په خپل کتاب شو کې نظر سره نوٹ کړئ. اپراتونو کې وختونه کې نه یوازې د چې تاسو خپل بلکې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړئ. قدر منو خو زده کون کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور پنځه ګرځو زما راست تاسو د نن ورځې نوی لوست لري تر لسم لوست دی. یعنی زما راست تاسو د نن ورځې په تر لسم لوست کې درسي اهداف شدي، یعنی هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت دی له لومړی انرژي او پنړی کې د هغې اهمیت، دویم د انرژي ډولونه. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو غوښتل چې کون کو د پراته او چاو دقت په هیله یم هله د چې لوست په پیپر را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو غوښتل چې کون کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. زما تاسو د نن ورځې په نوی لوست کې لومړنی موضوع چې ده انرژي او پنړی کې د هغې د اهمیت اړوند ده. لومړی به موږ تاسو د انرژي د تعریف سره آشنا شو، وروسته به د انرژي اهمیت پنړی کې وپیژنو. د انرژي اهمیت په خپل پنړی کې څه دی او څه ته ویل کیږي؟ لومړی موږ تاسو انرژي تعریف وو. انرژي موږ ویل سو چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کیږي. یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داسې ویل سو چې کار کول توان ته انرژي ویل کیږي، یعنی هغه توان، طاقت او مرتاسو انرژي ویل سو کوم چې مرتاسو یو کار سره تر سوال سوال باندې موږ ویل سو چې د انسان وجود انرژي ته اړتیا لري او د هغې انرژي په واسطه سره انسان خپل ورځني کارونه سره ترسي. هغه چې انسان ووسیږي یا هم ماشين ووسیږي دواړه انرژي ته ضرورت لري، وروسته د هغې انرژي په موږ سره کولای شي چې یو کار سره ورسیږي. همدارنګه د انسان وجود د لکه څنګه چې انرژي ته ضرورت لري نو ځکه د کار کولو استعداد پکې شته دی چې ورسنیس اصطلاح کې انرژي ډیره کارول کیږي او په زیاته کچې سره ترې استفاده کیږي. همدارنګه موږ تاسو ویل چې انرژي په حقیقت کې خوځښت، خورځه او غورځنګ همدارنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګری، صنایع او ترانسپورت او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچې سره سرته رسول کیږي. یعنی موږ تاسو کچيري اڅو تا کری سره رسو لسی هم سرای کارونه سره رسو ترانسپورت چی کارونه سره رسو د اقتصاد په پراختیا کې موږ تاسو کارونه سره رسو ټولنیس کارونه سره رسو کلتوري کارونه سره رسو هر ډول پالیا چې موږ تاسو په خپل ژوند کې سره رسو دا ټول موږ تاسو د ایو انرژي په موږ سره سره رسول شو. کچيري موږ تاسو انرژي ونلرو د کار کولو توان ونلرو موږ تاسو نسو کولای چې خپل ورځنی فعالیتونه سره ورسو. نو موږ ویلای شو چې دغه انرژي که هم تاسو د ژوند یو پراخه ساحه جوړ کړئ نو د بلی په لور څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډیرو پخواره هیڅ څخه انرژي پیژندلې ده او د هغې څخه استفاده کوي او له هغې څخه ډول ډول استفاده کولو کې، یعنی د تودوخې او رڼا څخه یې د پخلي په برخه کې کار اخیستی دی، د کورونو په روښانه کولو کې او د کورونو په تودولو کې کار اخیستی دی. چې دغه فعالیتونه کې موږ تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو. همدارنګه په منځنیو پیړیو کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت ومونده، ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو څخه د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادي او د اوبو ژرندې جوړې کړې دي چې د دغو بادي او د اوبو د ژرندو په واسطه سره په اتلسمه پیړۍ کې د بخار ماشین په جوړېدلو سره د صنعتي انقلاب له پرې شدو څخه وروسته صنایعو بشریت ته لوی بریالیتوب او بدلونو په برخه سو. نو په ځکه هم په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پر اختیا ومندل چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستل او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارې کې پیاوړتیا لاره هواره کړله او لا یې هم پرمختګونه رامنځته کړل چې دغه یو له مهمو پرمختګونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې انرژي یو له ستر اهمیت لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د ګاز او نفتو انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړل چې دغه چټک پرمختګ له امل څخه انرژي لا زیات ارزښت ومنده چې د کار د فابریکو او د کار ځایونو جوړېدلو په پرمختګ کې یې ژوره اغیزه پیدا کړله او بشر د انرژي له بېلابېلو ډولونو څخه د اقتصاد په بېلابېلو برخو کې استفاده وکړله چې په بېلابېلو کارونو کې په بېلابېلو ځایونو کې د مختلف ډول انرژي څخه استفاده کول. نو ویلی شو چې د انرژي د تولید بېلابېلې سرچینې چې دي په خپله د ډبرو سکرو څخه عبارت دي، د نفت، ګاز او اوبه، چې د دغه په هکله به موږ او تاسو نور معلومات هم په راتلونکو درسونو کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو انرژي وپېژندله او د هغې اهمیت مو په نړۍ کې وپېژندې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو انرژي او د هغې د ډولونو سره آشنا شو. چې موږ او تاسو انرژي وپېژندله، موږ او تاسو ولوستله چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کېږي. یا هم په بله وینا سره، موږ او تاسو داسې ولوستل چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي ویل کېږي، چې انسان خپل ورځمره ژوند د کارونو د اړتیاوو پوره کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی شو چې په نړۍ کې بېلابېلې انرژي شته چې انسان د هغو له یو شمېر څخه له ډېرو پخوا راهیسې څخه کار کوي چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجودې وي او انسانانو ترې استفاده کول. په تېرې بیا د باد او د اوبو له ځواکه څخه ډېر کار اخیستل شوی دی، چې د دې غوره بېلګه یا هم غوره مثال چې دي بادي د اوبو ژرندې دي. یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې تر څنګ د اوبو ژرندې دي چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دغې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بېلابېل ډولونه لري، له بېلابېلو سرچینو لکه باد، لمر، اوبو څخه ترلاسه کېږي. همدارنګه هستئي او حرارتي انرژي هم شته چې نن ورځ به موږ تاسو د دې ټولو انرژیانو په هکله په بشپړه توګه سره معلومات لاسته راوړو. لومړی ترنو زده کوونکو، موږ او تاسو په لوست کې برېښنا پېژنو. برېښنا یا هم برق څه ته ویل کېږي او دغه برېښنا یا برق انرژي د څه څخه لاسته راوړل کېږي؟ برېښنایي انرژي له بېلابېلو سرچینو څخه ترلاسه کېږي چې د اوبو، باد، لمریز، هستئي او حرارتي برېښنا نو کچېرې موږ او تاسو واخلو، له هر یوې په هکله موږ او تاسو معلومات ترلاسه کولی شو. نو موږ ویلی شو د اوبو برېښنا، اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډېره لوړه سرچینه ده چې نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول شوي دي چې د اوبو له ځواکه څخه برېښنا تولیدېږي. او د دغه برېښنا یې هم برق چې دي، زیاتره توربینونه د بندونو په لندنیو برخو کې موجودې دي چې د دغو لوړو ارتفاعګانو څخه موږ او تاسو برېښنا یې هم برق تولیدوو، چې دغه برقونه په خپله مهم ټکي چې دي یا هم مهم رول چې لوبولې دي هغه دا دي. لومړنی چې دي، په خپله د سیند د اوبو زیاتوالی دي. که چېرې په یو سیند کې زیاتې اوبه واوسېږي او دایمي واوسېږي، جاري واوسېږي، نو په هغه سیند کې موږ تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړلی شو. دویم، د سیندونو په تګلوري کې د پرزړوالي شتونوالی دي. دویم، د سیندونو په تګلوري کې د لوړو برخو شتوالی دي، یعنې د سیندونو دغه کوم تګلوري یا هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخې موجودې واوسېږي، په هغه اندازه سره بیا موږ تاسو کولی شو ښه برېښنا لاسته راوړو. همدارنګه برېښنا یوازینی هغه سیس دي کوم چې موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې همدارنګه د ځینو نورو فعالیتونو کې ترې استفاده اخلو. نن سبا زموږ او ستاسو ورځنی ټوله کارونه چې دي په برېښنا یې هم برق باندې ولاړ دي، چې موږ تاسو خپل د ورځنی ټوله کارونه د دې په واسطه سره سرته رسوو. نو موږ ویلی شو چې دغه برېښنا زموږ او ستاسو د ژوند یو له مهمو برېښنایزو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ او ستاسو د ژوند زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه کې موږ تاسو بادي برېښنا پېژنو، چې بادي برېښنا څه ته ویل کېږي، هم بادي انرژي څه ته ویل کېږي. درنو زده کوونکو، نن ورځ د بادي جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په باد باندې دغه کوم جنریټرونه چې دي په باد باندې چلیږي چې د برېښنا انرژي ترلاسه کیږي. د باد له انرژي څخه استفاده د برېښنا تولید ډیره ګړندۍ لار ده، چې بادي توربینونه له هغه ته ورته نور وسایل نه چې دي ډیره اندازه ډیر کار ورکوي. او د اروپا دوه پر دریمه برخه موږ او تاسو برېښنا ترلاسه کولای شو چې د باد له انرژي څخه ده، او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برېښنا بادي برېښنا لاسته راوړل کېږي. نو موږ ویلی سو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12، او نور برازمونه په سلو کې یوه برخه بادي برېښنا تولیدوي چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو لمریز انرژي یا هم د لمر انرژي موږ ورته تاسو لولو چې په انګلیش کې موږ ورته تاسو سولر انرژي ورته وایو، چې دا یو عام اصطلاح ده، او دغه د لمر انرژي چې ده یو لویه منبع چې ده پخپله د لمر وړانګې دي چې تودوخې په بڼه باندې ځمکې کورې ته رارسیږي، او دا یو وړانګې په بڼه سره خپرېدونکې انرژي رامنځته کوي چې د څپو په بڼه سره لېږدول کېږي او رڼا او تودوخه تولیدوي چې د لمر انرژي د ځانګړو څپو او هندارو په واسطه سره زیرمه کېدای سي. د دې سرچینې زیرمه کېږي او وروسته بیا د برېښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېږي، چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کېږي، په کمه اندازه سره کار اخیستل کېږي. یعنی یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کېږي، او له بلې خوا څخه لمریز سولرونه لږ برېښنا تولیدوي، نو ځکه لمر څخه ترلاسه کېدونکې برېښنا د ډبرو او د نیپتو د برېښنا په پرتله باندې ګرانه ده، ځکه کله کوم وخت کې چې لمر واوسېږي، یعنی دغه کوم شمسي یعنی چې دي موږ تاسو په کورونو کې اوس وخت استفاده ځینې کوو، یعنی د شمسي چې ده پخوا دغه کومه بیټرۍ چې ده د شمسي په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج ترلاسه کوي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې ترې استفاده کوو. همدارنګه د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو بله چې ده پخپله هستهیي برېښنا ده، هستهیي برېښنا هغه ځواک یا هم هغه طاقت ته ویل کېږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنیو او پریمانه ذرو یعنی اتومونو کې موجوده ده، چې دغه هستهیي انرژي د سپوند توکي په ذرو یا هم ریکټرونو کې په کار او تاسو ته راځي چې زیاتره انرژي تولیدوي، یعنی زیاته کچه سره انرژي تولیدوي، او دغه هستهیي انرژي یو لوی خطر د رادیو اکتیو یعنی هستهیي وړانګو څخه دی چې دغه هستهیي وړانګې ازادېدل دي چې دغه خطر رامنځته کوي. نو دغه توکي کېدای شي چې په هوا اوبو او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي. نو د دغو توکو ډېره لږ اندازه چې د وحشي ژوو ونو بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي، او زیاته اندازه یې د مرګ لامل هم کېږي یا هم سبب یې ګرځي، چې دغه هستهیي انرژي کښته چې دا ده د لږ سون توکو په سوځېدو سره ډېره زیاته انرژي تولیدوي، چې دغه هسته انرژي سون توکي د ډبرو سکارو نیپتو او ګازو په پرتله ډېر دوام لري، او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا تودوخې او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی سو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتومي برېښنا کارخانې جوړې شوي دي چې د دې چې دوی په دوی کې د امریکا متحده ایالات لومړی مقام لري، فرانسه چې بیا د په دویم مقام کې ده، جاپان په درېیم مقام کې، او روسیه په څلورم مقام کې ده، او یو شمېر هېوادونه لکه انګلستان، جنوبي کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا بیا د اتومي برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو حرارتي برېښنا بیا هغه صنعتي کارخانو کې رامنځته کېږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلی دی. موږ تاسو ویلی سو حرارتي برېښنا پخپله د ډیزلو، نیپتو، ګازونو او ډبرو سکارو له سوځولو څخه لاسته راځي، چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلی دی، او حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه 350 کې برېښنا ترلاسه کېږي، چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو او کیر ډوله ډبرو سکرو څخه ترلاسه کېږي چې دا هم برېښنا تولیدوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندله، او د هغې د اهمیت په حق مو معلومات ترلاسه لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال انرژي تعریف کړئ، دویم حرارتي انرژي زده کړئ، او درېیم سوال چې دی درنو زده کوونکو د لمر انرژي څه ډول انرژي ده. نو نه قدر مونږ زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت، الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
او أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك هلاوي واحترامات مقبول كي قدر من اقول رئيس كون كو زبرشنا غفاري وزربيهم تاس طول تشرح خلاص ما عدد ولا سم طول كي جغرافيا مزمن دير لسم لوستا هلا من دايم تاس طول قدر من اقول لي زكون كي برا تروغ وجورو صحت من دو سي جاو دسي حاجه من بون فتنوي درنا سكون كو تاس من رستا سوداد ولا سم طول كي جغرافيا مزمن دير لسم لوستا انه هلا لرم تاس طول قدر من زكون كو بدات تيري برزلستون لخبل زرن سرا ببرا وكامل داول سرا تكرار كري و سي جاو يوسم معلومات متلاس كريم قدر من زکون کو از مرستا سودنن رزی در لسم دوست درسی موضوعگان یه هم درسی اهداف چنن رز به مرفتا سپلوست که ولولو عبارت دیله لمره ده تاتویزم او شینتویزم دینونو پا حق لسه با هیجی دویم بودایی او هندویز دینونو پیجندل دریم دنری مهمی جیبی او سرارم عربی جمع ده حقا سرار مهمی موضوعگان دی چنن رز به مرفتا سپلوست که ولولو او پا حق لبه پا پش برا توگه سر معلومات تر لسه کرو نستا سر طولو قدر من زکون کو ده پرا توجه و دکت پهیل ایما هیل ده چند لستر پای پر رسر ملتی او کری او یوسم معلومات تر لسه کری روز کن کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځوس مروستا سودنن رزي د نوی لوست په لمرنی موضوع چې د تاتوئزم او شینتوئزم دینونو په حق له دنن ورځ به مراد تاسو تاتوئزم او شینتوئزم دینونو و پیژنو او د هغوی په حق له معلومات لاسته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کومو هیوادونو کې په زیاته کچه سره رواج دي خوشو سکون کو د تایو چې په خپل یو چینایي ژبه کې د لارې او ترکیې معنا ورکوي نو دغه سبک د چین د لوی پولیسو د لاو تایو تازو او یا هم د لاوتان پورې مربوط یا هم اړه لري چې دغه دین چې دی د تاتویزم دغه فلسفه چې ده د کانفیوسیوس له اثر څخه چې په چین کې مخکې ده نو د چین د قوم او ملیت په دغه عقیدې باندې ولاړ دي دغه د تاتویزم دین کسان چې دي درنو زده کوونکو په خپل په 1015 میلادي کال کې د هوان لخوا څخه د هان لړۍ د حقان په واسطه سره رسمي شوی دی چې د هغه په نوم یې مبعاد جوړ کړی دی نو څومره زیات پرمختګ یې په هغه وختونو کې نه و کړی نه بیا وروسته د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کېښودل سو نو په 1413 میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړله له دې څخه وروسته تاتویزم په سازماني بڼه سره رسمي دینونو له جملو څخه وشمیرل سو همدارنګه قدر من زده کوونکو د شینتوئزم دین په خپل شینتوئزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنا سره دی او د جاپان زیات شمیر کسان چې دغه دین پیروان دي د دغه دین له مخې څخه دغه کسان چې زیات شمیر کسان چې دوی وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې سته حتی دوی د خپل هیواد امپراتور یا هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه یې شمیري دغه دین چې د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند ونه کړي یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي نو د غوړ شپ په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانان موجود اوسي نو باید موږ او تاسو دا ووایو چې د جاپان زیاتره سیم کې چې دی زیات شمیر د شینتوئزم دین کسان ژوند کوي او همدارنګه دغه شینتوئزم دین چې دی د جاپانیانو ډیر په خوانی دین دی چې ورسته یې د کانفیوس او بودایي دینونو تر اغیزو لاندې تحول وکړه او اوسنۍ بڼه د ادب انانات او مقدس زینو زهرات او جشنونه دي همدارنګه عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ اسیا کې په زیاتره هیوادونو کې ژوند کوي چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په جاپان هیواد کې زیات رواج لري نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل بس هم دروس په دې برخه کې موږ تاسو دویمه موضوع چې ده د بودایي او هندویزم دینونو په حق ده موږ تاسو باندې نن ورځ په لوس کې بودایي دینونه او همچنا هندویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل خوشو زکون کو د بودایی یا هم بوده دین چی دی لمیلاد سخه پینزه پیری مختی رمیست شوی دی نو ده هغه موسیش چی دی پخپل د سیدراتا پا نوم سره یو شهزاده و چی دیش کال عمری درلو دی پا دیلاره کی بریل توب در لازه کرلا او د گوتاما لکا بورتا ورکرل شو لکه څنګه چې دا شخص پوهی او حقیقت ته رسیدلی و نو د بودا اکل او پولیسو په نامه سره ونومول سو او دغه د پولیسو په نوم ورته ورکول سو نو موږ ویل سو بودا کلمه چې د خپل د بودا کسان چې د بودا دین کوم پیروان چې دی دا باور لري چې انسان باید خپل نفسانی تحملات شهوات او غضب و پیشنی او حق کنټرول کی یعنی بودا کسان وایي هر انسان خپل ځان کې ځینې نفسانی تحملات لري شهوات لري همدارنګه غضب لري نو دی
باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کې نو بدایي دین چې دی ډیر پیروان او همدارنګه کتابونه لري چې له ټولو څخه یې زیات مقدس تری پتیکا ده چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي چې نن ورځ د دې دین ډیر پیروان په هند، جاپان، چین، مغولستان، تبت، برما او کمبوج، تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمونو کې ژوند کوي چې په ټوله نړۍ کې خواره سوي دي او مقدس شهرونه چې دي په هند کې بنارس دي او په تفت کې لهسان دي چې دغه دین د کمبوج، بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل سوي دي. همدارنګه موږ تاسو ویلی سو چې دغه د بودا مجسمه لومړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې چې د کنج شکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړه شوې وه، نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتوژول پله او د بودایزم زیارت کوونکي ډیر ستر ځای ګڼل کیږي چې د دې دین لسترو فریکو څخه ګڼل کیږي. همدارنګه قدر مونږ ځکونکو بل برخه چې د زمو رستاسو د نن ورځې د لوست هغه په خپل هندوئزم دین دی، نو هندوئزم دین چې دی په خپل یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندوستان کې د 1500 کمری میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج یې درلود چې نن ورځ د هند زیاتره خلک چې دی د دغه دین پیروان دي. لکه څرنګه چې نوم هندوستان دی، نو همدارنګه د هند زیاتره شمېر کسان چې دی د هندوئزم د دین پیروي کوي. د دې دین ځانګړتیاوې چې دی په خپل درنه ځکونکو د روح تنسوه دی چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپلو نیکو او بد عملونو مسؤل دی او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب ویونکی دی. هغوی په باور که چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سره سرته ورسوي نو روح یې د ښه سړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته ان دا چې حیوانات ته به انتقال شي او تر هغه وخت پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نیک کارونه سرته رسوي. یعنی دوی دا په دغه عقیدې لري او همدارنګه دغه دین چې دی درنو زکونکو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعت کړي او داسې باور لري ولري چې د هغوی پر رعایت سره بیا د نړۍ په نړۍ کې وزېږېږ او هوسا ژوند خاوندان وسي. او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برحما دی یعنی د موجوداتو خالق په نامه سره، او بل وشنو دی چې په خپل د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ورکړی دی، او بل شیوا دی، شیوا هم په خپل د موجوداتو د له منځه وړلو خدای په نامه سره راځي. چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یا هم برحمانیانو ودا نوم ورکړی دی چې دغه کتاب د هند آریایانو لپاره یو لسپیسلو کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دی او د هند د پخوانی دین اصول او مذهبي سرودونو د دستورونو ګڼل کیږي چې لرغونی کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا کتاب خپل له میلاد څخه اوه پیړۍ مخکې په هندستان کې رامنځته شوی دی. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د مختلف دینونو په حق معلومات لاسته راوړل. همدارنګه درنو ځکه کو د لوست په برخه کې تاسو ټول قدر مونږ ځکهونکو ته په کتاب کې یو سرچ پر دې شمه صفه کې یو چوکاټ تر کړی دی د اضافي معلوماتو په توګه سره په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نښه کړی دی. د هیوادونو تر څنګ هندوئزم دین، بودایزم دین، تاتوئزم او شینتوئزم دینونو نمونه در کړی دی چې د هر هیواد سره د هغه د پیسدي شمیر در کړی چې څومره کسان د دغه دین باندې مشرف دي او څومره کسان په دغه دین پیرویان دي. چې د هغو له جملو څخه لومړنی په لیست کې لومړنی نوم چې دی اندونیزیا ده چې په اندونیزیا کې 3.3 سلور پیسه ده کسان په هندوئزم دین باندې پیرویان دي او په انګلستان کې 1% خلک هندوئزم دي، په بنګلاديش کې بیا 2.4% دي او همدارنګه د دې تر څنګ په بنګلاديش کې 0.6% چې دي د بودایزم دین پیرویان دي. همدارنګه نور هیوادونه په پرله پسې توګه سره تاسو په جدول کې درکړي دي. تاسو کولی شئ د جدول څخه په استفاده منظم توګه سره د دینونو په حقله او د هیوادونو د پیلویانو په حق معلومات لاسته راوړي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ مهمې ژبې وپیژنو. د نړۍ مهمې ژبو په هکله به معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو لومړی موږ تاسو ژبه پیژنو چې ژبه څه ته ویل کیږي. ژبه په خپله د پوهولو او راپوهولو وسیله ده چې افهام او تفاهم موږ تاسو کولی شو خپل افهام او تفاهم د یو بل ته انتقال کړو. د ژبې په وسیله سره یا هم موږ باید شو ژبه د صوتي سمبولونو د کرردي کسبیدونکو سیستم دی چې انسان یې په وسیله خپلې تجربې تبادله کوي یا هم راتلونکو نسلونو ته یې لیږدوي. د دې تر څنګ درمن او ګلاري زده کوونکو ژبه په خپله د پوهې د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کیږي، چې موږ تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبې په وسیله سره یو بل ته انتقالوو او خپل مفهوم باندې نور کسان پوهوو. نو موږ ویلی سو دنیا هغه ژبې چې مختلفې ریشې لري، نو د ژبو د کورنۍ په نوم سره یادیږي. د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دی په څو مهمو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه په خپله د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره ده، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ په خپله د اندوا اروپایي ژبې دي، چې دغه اندوا دغه ژبو د ډولو ډېره پراخه ډله ده، چې د اندوا اروپایي په بېلابېلو څانګو لکه لایتین، بلانکتک او همدارنګه سلاویک او جرمانیک او همدارنګه اریک او ارمانی باندې ویشل شوی ده. په بل بې برخه کې په خپله نیکرو ژبه ده، چې نیکرو ژبه په خپله دوه ژبې پکې شامل دي، چې د هغو له جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې د چادا په جمهوریت او همدارنګه نایجر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. دویم چې دی د بانتو ژبه ده، چې د بانتو ژبه د کانګو، زمبیا او همدارنګه انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي. جیم برخه چې ده په خپل همي او سامي ژبې دي، چې سامي ژبه په خپل د عربستان په ټاپو وزمه کې د مصر په عربي جمهوریت، لیبیا، الجزیره، مالی او په مرکش کې مرواجه ژبو له جملو څخه شمېر کې چې زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. همدارنګه همي ژبه ده په حبشه او الجزیره یا هم نایجر او سنگال او په یو برخه کې خلک پرې خبرې کوي. د دې تر څنګ ترکی ژبه دي، چې په ترکیه کې، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغستان، چین او افغانستان کې خبرې پرې کیږي. ام منګولیایي ژبې دي، چې منګولیایي په خپله منګولیا کې، مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې باندې کوي. د توکوس ژبه ده، چې په خپله د سایبریا په شمال کې، په تیر بیا په تایګا او تندرا سیمو کې مرواجه ده، یا هم زیات دود لري. همدارنګه د دې تر څنګ جاپاني او کوریایي ژبې دي، چې د جاپان په ټاپوګان کې او یا هم په کوریا په ټاپوګان کې خلک ورباندې خبرې کوي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو عربي ژبه پیژنو، چې دا عربي ژبه په خپله یو د نړۍ یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا خبره څرګنده ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپله د ژبو د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ تاسو کولای شو یو د بل سره خپل افهام مفاهیم تشریح کړو او یو د بل سره شریک کړو. عربي ژبه چې د مقدس دین د خپرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده، یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټول مسلمانان د مقدس دین قران کریم ژبه ده. نو له همدې امله څخه ځانګړي ارزښت لري او زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. نو موږ ویلی سو سره لدی چې عربي ژبه په قران کریم په ډیرو ژبو شمېرل شوې ده، خو د نړۍ ټول مسلمانان هغه په اصلي ژبه یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قران کریم. نو له همدې امله څخه ټول مسلمانان ته پکار ده چې قران کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکام څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبه قاعدې زده کړي او په هغه باندې وپوهیږي. نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړي، نو قاعده او تدوین او واضح کول په ورته اسانه وي او به کولی شي چې دغه ژبه واسطه سره وپوهیږي. نو موږ ویلی سو دغه عربي ژبه چې ده د اسیا او افریقا په لویو وچو سربېره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسېدلې ده، چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي. او د نړۍ له 22 هېوادونو څخه رسمي ژبې چې عربي ده، عربي ژبه باندې خبرې کوي 10 هېوادونه په افریقا او 12 هېوادونه په اسیا کې ژوند کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو د ټول قدرمن زده کوونکو کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړي، دوم بودایي دین تشریح کړي، دریم ژبه تعریف کړي. نور نو قدرمن زده کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت تلا پمان. Thank you.